Radio. سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوې وشتما په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پی وبن ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات تر څو شی بو او وروسته اوریدلای شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غوې د وشتما تور هم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تور هم کې د طالبانو کشمیر کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د سنتیو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې حکمت ټول چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د نارغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خندونو لري کولو او له کډوالو سره د سم چلند لپاره بحث وشو. لاغه وخت رئیس چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل، طالبان او پاکستانی سره د ځواکونو په تورخم کې سوزل نه خطي کړی دي. دا نه خطي کله ناکله د تورخم د لارې د ترلو لامل شوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیوه کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیوه راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسی او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه د غوې درېشتمه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د لس او شل ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیځو سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول طرحه غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوې دوشتمه په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې اسلام آباد د استخدام کړي نو نوې ډیلی په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له بریت وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي چې زینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیبی وي. اسلام آباد روس د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وایي چې د سوریې موافقه کړې ده چې خپل غد بابیر ته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دېرش سوریې وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ټولنیز رسنیو کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې ووري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ۳۰ د اسلامي زده کړو مرکزونه جوړېدل.
د طالبان دراتک څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي په هر ولایت کې، لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې.
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کې تر نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د ۲۱مه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پی وبین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می پشل پایته ورسیږي او د غیلغه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل وطن ته ستنه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندي وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله تر څرنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د مال شاخې ول زر افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوخه خلاند دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د غو پوینې پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او ته هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې، خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري هغه خبرداري د یو شمیر خلکو د خواله رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه باندې خنې راپارول دي چې ویل دي د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو لامل له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړوبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یا میخوانم یار که برخلاف شان گپ بزنم و رپارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې برخلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کړیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د رسنیو،
کومه وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو لاره وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمون د هیواد بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دغه خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر راکړي. د خاله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکه، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخهونه کارول سي، خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکی وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او پخواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په اتلسو میاستو باندې محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمه سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هیلمن یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازپنه مسالې اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت د پونو وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درو زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور هغه اکرام الاکرام په راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت للوري په بیساری ډول د دینی مدرسو ډیریدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,000 پینځه سوا سلویخت خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 1403 مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې 1400 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 1000 ډېر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په 13 کلونو کې 289 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په 13 کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 یا مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په 13 کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د ښوونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې وایم د دینی علومو ترڅنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت دغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېرې ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې
سابق دوران جمهوریت که رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست زیادتر
کار کابل خار یو وسیدون کې چې د موضوع د حساسیت لامل نه قتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشن کارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره یې کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. ته زیاته کړه
شخصم خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلوله. کله مې چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته مې چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم. ویل یې زه چې ستا اسناد څیری شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی، نو مجبور او
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کارانو ته پیسې ورکوي تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخسل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي. زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي، دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې مسلسل په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل مې ملګری تقریبا $900 پور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې مور نه کې نو دا ستونزه نه حلېږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کارانو ته $100 مانی یو پاسپورت دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کړي. نو خو دا ده چې مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کاری په بیخي ختم شي، دلته اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د همدوار ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډېر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي. له مسؤلو چارواکو مې هیله ده چې دغه برخې ته پام وکړي او په واقعي معنا د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل، که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هیواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړي چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی دوشمه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دوهمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډو لپاره ترکیې ته هم سفر وکړي. تمه کوي چې دا خبرې اترې به د پنجشنبه په ورځ د غوی 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځني ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ. 21 کلن ادان الکساندر د 19 میاشتو څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولې شي په غزه کې له اسرائیل سره د نوی اوربان لپاره لاره هواره کړي. الکساندر لمړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او لاغي وروسته اسرائیل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې تاریخي روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د غوی 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګند وبلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریز اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو بو سیمه کې به کورنۍ په خپل شخصي لګښت د بو یو باند جوړ کړی چې په دې باند کې په کافي اندازه بو مهارو ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د دې بو په مهارو سره لسکونه چیر به کرنیز ځمکې آبادې شوي، د بو کچور سره لوړ شوي او د سیمې پیوښنه او تفریح منطقه بدله شي. د سړو بو سدونکو غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې د ډبل بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر پر رپورټ کې
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې دیوی کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند چې جوړېدو د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوي برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچرونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او پزنګړي ډول خوځ د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیر سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوي برابرې درلای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخستل شي هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1 میلیون افغانۍ په لګښت مودا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د مایونو تولید ته کوم مایون مورچول دي کبان او لسګونه جری بزمکت نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطحل وړه کړی دو هغه څویون چې مخکې وچو اوبه لري
په ټوله کې تر هوا رسیمو په غریز منطقو کې د بندونو جوړول اسانه ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لګ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبيعي غروي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارول د پر مسات کول وکړو الحمدلله کوز خوار د ډېر غټ اوبو بېګي دا کپی اوبو ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو په دبېږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي دا سي نور غرو سیمو کې غريز سیمو کې غاو وب مهر شي ملداري دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربېره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغه سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دي هم اسانتیاوي لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري علاقه لري. د چتیرو څلوېختو کلونو جګړې افغانان زورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول د غزینو ته تک زیات شوې ده نو په کارم دا چې په دې برخه کې نورم کار وشي
بلوري ته ځوی مسولین وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوز په هر لری او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډیر کړي د شمال خورم سندي زیابزی مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چکډیمو د فاره مو په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې زر چکډیمونه که جوړ شي هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر اوس اتلس چکډیمونه په هره ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډېرې زیرزمینې وي لرو د اوبو د پاره سي اوبه هغه سي مهر سي او اوبه مطلب تغذیه سي خو انشاءالله کار روان ده
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجا